ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دیګړې کې د خپل قربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د نن ورځې په دې اخیری خبري غړې کې به یو شمېر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه واوري، خو په سر کې ورزو نجیب عامر ته د دې سات د تازه خبرونو لپاره.
په کراچۍ کې د هوایي ډګر مخې ته په مظاهرو کې له 12 زیات کسان مړه او ژوبل شوي دي. د بلوچستان په ژوب کې وسله والو امنیتي ځواکونو نښته کړې او کوټه کې درې مدرسې تړل شوي. ایران وایي د نړیوالو بندیزونو لرې کېدو د دوی کنګل شوو پیسو د خلاصون لاره هواره کړې ده. د خبرونو سرټکی مو واوریدل، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د پاکستان د سرکاري هوایی شرکت پی آی ای دوه کارکونکي هغه مهال وژل شول او له لسو زیات نور ژوبل شول چې د کراچۍ ایرپورټ مخې ته مظاهره کوله. په دغه مهال کې د امنیتي سرتیرو او د پی آی ای د کارکونکو ترمنځ په خوډب کې دغه مرګ ژوبله رامنځته شوه. د نوموړې ادارې کارکونکي وایي د دوی درې مشران هم حکومت نیولې دي. د پی آی ای کارکونکي غوښتنه کوي چې دغه اداره د حکومت لاندې پاتې شي او نه د شخصي کېږي، خو حکومت یې نه مني. پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز یا پی آی ای کارکونکو لخوا د پروازونو ودرولو مخنیوي لپاره د هغوی پر احتجاج قانوني بندیز لګولی و، خو د دې باوجود هم د مظاهره کوونکو مظاهرې پای ته نه دي رسیدلې. پولیسو د بلوچستان په سر ښار کوټه کې درې دینی مدرسې د مشکوکو فعالیتونو په تور تړلې او د دوی څلور استادان نیولې دي. پرون د بلوچستان پولیسو په خپله خبرپاڼه کې ویلي چې په ختیځ بایپاس سیمه کې حسینیه، تعلیم القرآن او ابوبکر صدیق په نامه دغه مدرسې د قومي اکشن پلان له مخې تړلې دي. هلته د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي چې د ژوب په قمردین کاري سیمه کې د وسلوالو سره په نښته کې یو سرتیری او دوه برید کوونکي وژل شوي دي. کوټه کې د افسي ځواکونو لخوا پرون ناوخته خبرې شوې خبر پاڼې کې راغلي چې وسلوالو د دوی پر یو چیک پوسټ برید کړی و او نښته تر دریو ساعتو روانه وه. د دې برید ذمهواري د پاکستاني طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې قبوله کړې ده. نن د پېښور په خیبر هاوس کې د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د وی جرګې په ترڅ کې پریکړه وشوه چې د وی اوږدې مودې راهیسې بند د باړې بازار به د فبروري په 15 نیټه پرانیستل شي. پخوا ویل شوی چې د باړې بازار به د فبروري په 1 نیټه پرانیستل کیږي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاوی د بازار د امنیت د ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. بل پلو د سوداګرو د ټولنې غړي وایي په بازار کې د برېښنا او انتظام نشته چې د دوی ستونزې ورسره زیاتوي. د باړې بازار له تیرو وو کلونو راهیسې بند پروت دی ځکه چې یاد سیمه کې د پوځ عملیات روان دي. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي وړمه ورځ او پرون د یاد ولایت د ګومل ولسوالۍ اړوند په سواک سیمه کې چې د قبایلي سیمو له پولې سره نږدې پرته ده، د نړیوالو ځواکونو د ډرون الوتکو په بریدونو کې 18 وسلوال وژل شوي. همدارنګه د وسلو او مهماتو څخه ډک یو موټر هم له منځه تللی دی. د پکتیکا د والي ویان نبی الله پیرخیل په دې اړه وایي
ګومل ولسوالۍ په سواک سیمه کې په یوه هوایي برید کې 18 تنه وسلوال مخالفین وژل دي او یو خطر چې له چاودیدونکو توکو ته خبر وو هغه هم تخریب شوی ده. کېدای شي ځینې بحرینان هم شامل واوسیږي، خو تر اوسه پر دا په ډاګه شوی نه ده چې په بحرینانو کې به کوم هیواد وګړي شامل وي.
هلته د طالبانو ځینو سرچینو نن مشال لډو ته ویل چې وژل شوي کسان د طالبانو د سجنا ډلې غړي وو. په هلمند کې میشته 215 میوان قلي وردو د درېمې لیوا قومندان جنرال اتامیر آگاه د ماین په 14 کې وژل شو. د هلمند د والي ویان عمر زواک مشال لډو ته ویل چې د ماین په دغه 14 کې چې تیر شپه شوي د ملي اردو درې سرتیري ټپیان شوي دي. د جرمنی د کورنوي چارو وزیر پرون په کابل کې یو خبری غونډه کې ویل چې افغانستان کې موجود 850 پوځیان تر هغه حل ته پاتې کېدای شي چې ورته اړتیا وي. توماس دی میزیر د خپل افغان سیال نورالحق علومی سره په یو خبری غونډه کې همداراز ټینګار وکړ چې هیواد ټول افغان کډوال نشي منلی او یو شمېر به له خپله هېواده وباسي. په دې موقع د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې دولت کولی شي په خپله خوښه ورستنېدونکو کډوالو ته د کار او استوګنې موقع برابر کړي. ایران وایي د نړۍ د لویو هیوادونو سره د جوهري پروګرام په سر جوړجاړي ته رسیدو وروسته اوس په بهر کې $100 بلیون په ارزښت اساسو ته لاسرسی پیدا شوی دی. د ایراني حکومت یو ویان باقر نوبخت د ایران سرکاري ټلویژن پریس ټي وي پر ویبسایټ یو بیان کې ویلي چې په دې کې ډېرې پیسې د چین، هندوستان، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه په بینکونو کې د ایران د لانجمي اټمي پروګرام پر سر کنګل شوې وې. د شام د رژیم مرکزی اپوزیسون پرون د دوشنبه په ورځ په جنیوا کې لومړی ځل لپاره په رسمي ډول د شام په چارو کې د ملګرو ملتونو له استازي سټیفن دی میستورا سره وکتل، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دواړه خواوې د ولسمشر بشار الاسد سره د سولې د غیر مستقیمو خبرو په اړه کومې موافقې ته رسیدلي او کنه. د اپوزیسون متنازع مشر محمد الوش پرون جنیوا ته رسیدلی او د شام رژیم او همدارنګه کرملین دواړه د الوش پوز یو ترهګر ډله لګنی. نور اپوزیسون ډلو هم ټینګار کړی چې دا ورته د منلو نه ده چې د جنیوا خبرې د یوې وسلوالې ډلې د غړي په مشرۍ ترسره شي. د امریکا دفاع وزارت بانن د 2018 کال لپاره د بودیجی خاکه وړاندې کوي او په ختیځ اروپا کې د امریکایي ځواکونو د پیاوړي کولو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د جنگ لپاره د زیاتو پانګو غوښتنه کوي. امریکایي چارواکي وایي د اکتوبر په لومړۍ نیټه د دغه هیواد د مالی کال لپاره به پینټاګون د $503 بلیون غوښتنه کوي. په دې کې $950 بلیون د بیړنیو مرستو لپاره په افغانستان کې او $1 بلیون نور د همدې موخې لپاره په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف کارول کیږي. دا به د 2018 کال په پرتله 15% کې زیاتوالی وي. دا تر دې ګړی زمونږ خبرونه. اوس د هوا حال او د کرنسۍ بیې لپاره ورځو اسلام آباد ته او احمد الله ته غوږ نیسو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر $1.15 اخستل کیږي او $1.08 خرڅول کیږي. یو ایرو $1.14 او $1.45 یو پاوند $1.35 او $1.45 یو ارب اماراتو درهم $9.15 او $9.40 یو سعودي ریال $23.15 او $23.50 یو افغاني $1.50 او $1.50 او $2.01 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخستل کیږي او 201 کم اتیا ایرانی ریالا په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه د موسم حال او کرنسی بای مو اوریدلې. په روانه غلې کې بعد غ ریپورتونه واوري. په کراچۍ کې د پی آی ملازمین وای د هړتال پر مهال پر امنیتی ادارو تشدد کړی دی. دا قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیه یو وار بیا د حکومت نه په یاد سیمه کې د اصلاحاتي عمل توندولو غوښتنه کړې ده. په مومند جنسې کې د شری ناروغي درې ماشومان وجلی او یو شمیر نور یې متاثر کړي. ډاکټران وای چې د یادو ماشومانو مور پلار د ویکسینو نه انکار کړی وو.
مونږ یونیورسيټي کم ټوټل سټاف چې د وایس چانسلر سره ولاړ دي
څلور ماشومان کور کې نو دوه رئیس دوه پریسیشن په موږ هغه ما پاتو ګرام لکه چې یو ماشوم په کیسه سره لږه څه 500 ماشومان دي دا ایریا چې دا موږ پلاتو ګرام د بارام ته ورسېږي.
او په خیبر پښتونخوا کې د شخصي تعلیمي ادارو مشران وایي کوم حکومت یې د امنیت ذمہواری نه قبلوي نو دوی به ادارې بند کړي.
هر طرف نه په موږ پریویټ ادارو باندې پرشر دی سکیورټی په نوم باندې په یو په بل نو کله دې هڅه ورسي
او یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. بشال ریډیو سره اوسئ. د د مشال ریډیو په نه ساته خبرونه کې دا وخت اخیری خبری غړې ته غوګي د نن ورځې او رازو پکې د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې موږ خبرونه کې هم واوریدل د پاکستان د قومي هوایی کمپنۍ یا پی آی کارکونکو د یادې کمپنۍ د شخصي کولو یا پرایوټایزیشن خلاف په کراچۍ کې مظاهره کوله چې په دغه وخت کې د امنیتي ځواکونو مظاهره کوونکو ترمنځ نښته شوې دي. په دې کې دوه کسان مړه او د لسو نه زیات ژوبل شوې دي. کارکونکي د تشدد ذمواري په امنیتي ځواکونو لګوي خو امنیتي ځواکونه وایي چې دوی په مظاهرینو ډزې نه دي کړي. په نور حال مو د کراچۍ نه زموږ خبریال محمد عمران خبروي.
مظاهرچانو په دې موقع د پی آی د لوی دفتر نه تر هوایي ډګر د لاریون هڅه وکړه. ولې په لار کې امنیتي ځواکونو دوی ودرول او چې کله مننه شونو بیا پرې اوبه وشیندلې او د ډنډو استعمال یې هم وکړ. په دې موقع نښتو کې دوه کسان مړه او د شخصي ټي وي ډان نیوز د کیمرامین په شمول لږ تر لږ لس کسان ژوبل شول. د نښتو وروسته د پی آی زنانه کارکونکو دا تور ولګو چې د رینجرز لخوا هغوی هم وهل شوي دي. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د پی آی وی کارکونکي نبیله زیدی وویل چې د پاکستان اساسي خرڅول کیږي او چې څوک احتجاج کوي نو بیا امنیتي ځواکونه خپل دغه آئینی حق ته
ہم احتجاج کے لیے آئے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے.
دوائی چمنگ دے احتجاج لپارا راغلی یوں زکچی زمون سر زیادتی روان دے زمون پی آئی اے خرسولی کی گی ولی دا افسوس وال خبر دادا چی زمون خپل فوج منگو وحی
فوج ہمیں مار رہی ہے.
یہ بلی کارکون کی رینا ویل چی دا دویو شمیر ملگری پا دے احتجاج کی جوبل شوی.
ہم یہاں سے پورا من مظاہرہ کر رہے تھے اس پولیس والوں نے یہاں کی نہتی عورتوں کے پر ہاتھ اٹھایا.
دوائی چی مونگ یوازی پرمنا مظاہرہ کولا دے پولیس والا پا زنانو لاسو چت کو دے ڈنڈو استعمال یہ کڑے او دے ربڑ پگولوی وشتی دی انسو گیس یہ ہم استعمال کڑے. دا سنگ حکومت تے چی زنانو تہم دے احتجاج حق نور کی پا مظاہرہ کی دن خطو رستو خبریالانو سر دے خبرو پا وقت دے پی آئی دے کارکون کو دے مشترک کمیٹے مشر کیپٹن سویل بلوچ ویل چی دوی پرمنا ول دے رینجرز لخوا پر مخامخ ڈزی شوی.
رینجرز کے لوگ جو تھے انہوں نے منہ پہ ماسک پہنا, لوگوں نے اس کی موویز بنائی ہیں.
رینجرز اہلکاروں مخونا پٹ کڑی او خلکو تری ویڈیو هم جوړه کړي. زمونږ په وړاندې هغوی نیخ په نیغه ډزې کړي. تر دې دمه زمونږ دوه کارکونکي وژل شوي چې پکې یو عنایت او بل جعفری دی. دې نه علاوه شاوخوا شل کسان جوبل دي چې پکې زنانه هم شامل دي. بلړخته د کراچۍ د جنا روغتون چارواکو پخلی کړي. یو کارکونکي سلیم اکبر چې په جوبل حالت کې راوستل شوی و په هسپتال کې مړ شوی او د دوه نورو جوبل کسانو حالت هم مرګونی دی. محمد عمران, مشال ریډیو, کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیه یو وار بیا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د قبایلي سیمو په حق له اصلاحاتي کمیټې کې د سیاسي خلکو رائے شامل کړي شي او د انګریز د وخت اف سی آر قانون د زر تر زره ختم کړي شي. دوی ویلي کدا سې ونه شونو د ټولو سیاسي ګوندونو کارکونکي به یو وار بیا احتجاج باندې لاس پورې کړي. د پیښور نه تفصیل زموږ خبر رپورټر خالد خان راکوي.
دا نه پورس پیښور پریس کلب کې د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او د انګریز د وخت اف سی آر قانون دې ختم کړي شي. غنی بیا بدوی د احتجاج په توګه په پیښور کې درې ورځې احتجاجي ناسته او لاریون کوي. دا پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی په مشرۍ کې د سیاسي ګوندونو د قبایلي مشرانو په پیښور پریس کلب کې غونډه وشوه چې د حکومت لاړخه د فاټا اصلاحي کمیټې په دې بنیاد مخالفت کو شو چې دا کې صرف د پولیټیکل انتظامی دا مراتب یافته خلکو ری اخیستل شي. اقبال افریدی په دې کلا مشال ریډیو ته وویل
اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټه دا کسانو سره کینی کوم چې د اف سی آر حامیان دي, کوم چې ملکانو نوابان دي, د چا چې مراحت دي د پولیټیکل انتظامیانه, او بیا هغه خلک چې څوک مشاورت لذي په خلکو راغواړي څوک چې د اف سی آر افسران دي.
دا شان د پاکستان پیپلز پارټي جنگریز ممن چې د فاټا سیاسي اتحاد مرسیال صدر هم دي وایي چې ټول سیاسي ګوندونه او قبایلي اولس د اف سی آر ختمېدو باندې متفق دي. خو د پښتونخوا گورنر او د فاټا سیکریټ ځنی افسران د دې مخالفت کوي.
موږ د دوی نه دا مطالبه کوو چې یا مو د پاکستان د زموږ په شان شي, د پاکستان د ولس یا د پاکستان د کوم سټیټس کو چې د کوم مایند سیټ چې د بیوروکرات مایند سیټ دی, یا د زموږ په شان دي د نظام دومره خ دی, یا مو د دوی د ځان په شان دي.
په پیښور کې د فاټا وکیلانو د اتحادی یو غړي رحیم شاه ایډوکیټ وویل چې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو خلک د یو بل سره د ژبې, کلتور, جغرافیې او د مذهب په لار تړلي دي, خو بیا یې هم ځینې قوتونه د یو بل نه جدا ساتي.
زکه چې دام پښتانه دي منګم پښتانه یو یو قوم یو یو خلک یو یو دین دی یو مذهب دی خو د بدقسمتۍ نه پنجابي اسټابلیشمنت مونږ ته دغه حق را کول له تیار نه دی او مونږ ورته وایو چې ګوره دې سیلاب مخه منی سي چې نه دینه به طوفان جوړ شي او دلته به د بنگلاديش غوندې یو بل سانحه منځته راشي.
دا یادونه ده چې د وزیر اعظم نواز شریف له اړخه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا اصلاحي کمیټه جوړه شوې ده چې د اف سی آر د قانون خاتمه یا خیبر پښتونخوا کې شاملې دو په حق له د قبالي خلکو رائے معلومه کړي. د دغه کمیټه دوه غونډې په باجوړ او مومند ایجنسی کې شوې دي او اوس په د خیبر ایجنسی خلکو رائے معلومولو لپاره یو ناسته کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
هلته فاټا سیکرټریټ وایي چې په قبایلي سیمو کې د 812 زده کوونکو لپاره یو سکول او 80 زده کوونکو لپاره یو استاد مقرر دی او د سیمو په سرکاري سکولونو کې د 6 لک نه زیات طالب علمان زده کړې ترسره کوي. په دې حقله تفصیل زمونږ خبريال احمد الله دی ریپورت کرا کوي.
د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي سینیټر هدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم سیکرټر وقار الحسن نن د نهه پورس د سینیټ د سفران لپاره قائمه کمیټې ته په قبایلی سیمو کې د تعلیم په حق له بریفینګ ورکړو. نوموړی چې د یادې کمیټې غړی هم دی وایي چې د بریفینګ پر مهال د وقار الحسن وینا وه چې په باجوړ، مومن، خیبر او کرمه ایجنسی کې د سکولونو شمیر کم دی خو د زده کوونکو تعداد زیات دی. بلخوا په ایف آر او رگزو، شمالي او جنوبی وزیرستان ایجنسو کې زده کوونکي کم دي خو په سیمو کې د سکولونو تعداد زیات دي.
کوم چې زمونږ د ایف آر علاقې دي، ساوت وزیرستان دی، بعض علاقې داسې دي چې هلته د لسو ماشومان لپاره یو استاد دی، یو کلاس روم دی. بل طرف ته داسې علاقې هم شته چې هغه کې په 2500 ماشومان باندې یو کلاس دی، یو سلواته ماشومان لپاره یو استاد دی. ټول ایجنسیانو دا کوم موږ راټول کړو نو بیا خو فکر موږ ته ډېر ښایسته ښکاري. موږ ټول ایجنسیانو ته ایجوکیشن په مت کې یو شانتي پیسې ملاویږي. روان وخت کې به هغه ایجنسیانو دا ټیچران هم ډېر ورک لیکېږي، فنډینګ هم هغې ته ډېر لیکېږي چې چېرته انرولمنت زیات وي.
د قائمه کمیټې یو بل غړي او د کرمه ایجنسی سره تعلق لرونکي سینیټر سجاد توري وایي چې په کومو سیمو کې زده کوونکي کم دي او د سکولونو تعداد زیات دی نو فاټا سیکرټریټ غواړي چې په هغه سیمو کې ځینې سکولونه بند کړي او طالب علمان په متبادل سکولونو کې ځای په ځای کړي.
دوی ریفارمز داسې کول غواړي چې د کوم سکولونه مینیمم سټوډنټس کور کې وي هغه سکولونه دوی مرچ کوي نورو سکولونو کې. هغه چې کوم سټوډنټان دي هغه به ریلوکیټ به کوي کوم 2 کیلومیټر کې کوم سکول سره هغه به هغوی ته ځي او دوی چې کوم ٹیچر دی دوی مت یک دانی را کا دا بده نه چھیڑی دی کی سر دار تھی اسکول کی کا ضرورت 15 ٹیچرانو دے 15 ٹیچران بو اور کی دو ادارے فارمز کی او دا کوم طریقے کار اپنا او کڑے دے کدا صحیح امپلیمنٹ نو بعد خبر خو نہ دے.
د ذکر دا چ پ قبائلی سیمو کے دنا امنی لوجی د تیری ای وی اوگ دے مودے رہ سے یو شمیر سکولونو او کالجو نہ بندی دے تر سنگا پ فاٹا کے نہ خود نڑیوال کچ کم پونتون شتا او نہ کم میڈیکل کالج. خود تعلیمی چارو کار پو او د پیخور پونتون پخوانے مشر قبلہ ایاز وئی چ حکومت قبایلی سیمو ته د اول ورځې توجه نه دور کړي چې لوجه د یادو سیمو په هر څانګه کې د کار کولو ضرورت دی.
د فاټا مسله پاکستان د جوړېدو سره شروع شوې ده. دوی قصدن فاټا ته یو جدا حیثیت ورکړ او هلته نه تعلیم ورکو نه سہولت ورکو. ډېر غټ فنډونه فاټې د پر راشي او بیا چې د فاټا سیکرټریټ څنګه انداز کې روانه ده تجزیه وشي چې د فاټا سیکرټریټ باندې مونږ د فاټا نظام چلولې شو که نه شو چلولې. نو ډېرې ګرانې خبرې دي. باید چې زموږ قومي قیادت او عسکری قیادت راشي او د فاټا د پر یو منظم پالیسی جوړه.
یاد دی چې د وفاق د انتظام لاندې د قبایلی سیمې په و ایجنسو او شپږ ایف آر مشتمل دي او د فاټا د منتخب غړو تر مخه چې آبادی د 80 لک نه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. هلته د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ ځای مشرانو او د سوداګرانو ترمنځ د نهه پورس په یوه جرګه کې فیصله شوې ده چې د باړې بازار به په رسمي توګه د فروری د 15 نیټې نه خلاص شي او په اولنی پړاو کې به د سهار د 8 بجو نه تر ماښام 15 بجو پورې خلاص وي. دغې لپاره نور څه انتظامات شوي دي؟ د فرهاد شینواري د رپورټ کې حال اورو.
په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو او د ځایي مشرانو تاجرانو ترمنځ د باډي بازار د خلاصولو لپاره سلا مشورې روانې دي. د نهې په ورځ هم په دې لړ کې یوه جرګه وشوه او په دې جرګه کې دا پریکړه وشوه چې دغه بازار به په باقاعده توګه د فبروري په 15 نیټه د کاروباري هلو ځلو لپاره پرانستل شي. دغه بازار به ترمیناري مارکیټ حدودو پورې د سهار په 8 بجې خلاصیږي او ماخام 15 بجې به بندیږي. دغه جرګې ته د خپلې وینا په وخت د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه ویلي دي چې د دې بازار په څلورو داخلي لارو باندې چک پوسټونه جوړ کړای شوي دي، یعنی کمبراباد، الحاج مارکیټ، باجرای او شیخانو پل باندې به د خلکو تلاشي اخیستی شي چې د مشکوکو کسانو د راننوتو مخه ونیسي. دې نه علاوه د بازار په حساسه ځایونو کې سی سی ټی وی کیمرې هم لګول شوي دي او د بیړني حالت لپاره د ریسکیو یو دوه دوه ټیمونه او د امبولانس انتظام هم کړی دی او ټول تحصیل لپاره یو کنټرول روم هم فعال کړی شوی دی. د باډي بازار د بیا خلاصولو په دې جرګه کې شریک د تاجر یونین یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وایي
ټولو قومونو والا او د بازار د تاجرانو دغه مشترکه جرګه وه او پولیټیکل ایجنټ چې کوم دی مونږ ته دا اعلان وکړ په دې خبرو باندې چې بړې بازار چې څنګه گورنر صاحب ویلي وو هغه اعلان مطابق په 15 تاریخ باندې به ټول خلکو راتګ دپاره کاروبار د شروع کېدو دپاره او اس اډې او د بازار چې کوم دی دا نو 15 تاریخ باندې به بالکل خلاص شي. خو مونږ تجارانو یو خدشه ورته ظاهره کړه، مخکې مو ورته ویلي وو چې په بازار کې بجلی او د اوبو بندوبست مناسب طریقې سره نه دی شوی او بازار چې کوم دی وران پروت دی، دې لپاره طریقه کار دی نه د خلکو سره داسې پیسې شته که حکومت دې سره مدد وکړي او دې سره په آسان شرایطو کار دی ورنه کړي او که داسې وکړي چې بازار ته هنګامي پیکیج اعلان ونه کړای شي نو دا خلک چې کوم دی بازار ته به واقعي چیزې خو دا به ډېر سره لاړ شي.
او د باډي د تاجر یونین یو بل مشر یا رزغر پردي وویل
نو څو ورځې نه موږ د ملاقاتونه شروع حالانکه د ګورنر صاحب په 1 تاریخ باندې اعلان وکړه. اوس مشکلات د وجه د اکاډمي د ټریپک مسله وه، ګوډو مسله وه، وېرې پورا ډی وي، نو دغې وجه نه لږ ډیلې شوه. مطالبې مخکې مو ته ایښې وي، یو شپږ مطالبې وي، بازار لاسو بیزي نشته، اوبه نشته او سره د رجستریشن مسله د ډونر چې دی هغه له موږ سمیډا یا پیپا یا نور دغه له موږ ویل کړو چې دا دکانداران مختصر شوي دي.
د خیبر ایجنسی په باډه بازار کې په زرګونه دوکانونه د پوځي عملیاتو په وخت ویجاړ شوي دي او خواوشا اووه کاله پس به اوس یو ځل بیا خلاصیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
هلته د بوبند ایجنسی په یوسف خیلو سیمه کې د یوې کورنۍ درې ماشومان شری ناروغۍ وجلی دي. په یاد سیمه کې یو شمیر نور ماشومان هم د دې رنز ښکار دي او د صحت محکمه وایي چې د 15 نه تر 500 پورې ماشومانو ته د شری د مرض ټکی لګول یې شروع کړی دي. شانواز ترکزی مو په نور حال خبروي.
په محمود ایجنسی کې د شری له مرزه د یوې کورنۍ درې ماشومان مړه شوي. په یوسف خیلو بر محمود کې د څو ورځو راهیسې د شری ښکار نور ماشومان هم ډیر دي. ولې د اقبال نوم یو تن درې وروڼه چې عمرونه د 15 میاشتو او د 2 کلونو ترمنځ او په تیرو 15 ورځو کې مړه شوي. اقبال وای
دې ته ویره تقریبا واته لاس را دي خو به کې ریس لګې درې خو ما دې ګنداو بازار ته وړي وو ډاکټر له دوه درې وړه شران لم بولی وا هغه ویل چې دا شری دی او بس خو دا وای را خو دا وای مخ کاته مو بوزه بس یو هو لکه مشری لوري دا بیمار ده خو هغه ان شاء الله تعالی چې خاله لکه را پاسې دلم دا خبرې ما بریم کوي کنه او دې دا کوم شي را موړو دغه بیخي نه خبرې کولې او سترګې دې هم باندې بس.
امتیاز خان هم دغه سیمه اوسیدونکي دی. هغه غوښتنه وکړه چې د صحت محکمه د شری مرض ضد مهم وچلوي ځکه چې دغه مرض په سیمه کې خور شوی دی او نور ماشومان هم ناروغان شوي.
ډېر خلک چې کوم دي په ذهني دباو شکایت دي دی حوالے سره موږ څو ورځې رابطه وکړلې چې کوم د میډیکل فالزي یا ام اس ټي د سجل له کوم رابطه وکړه فراشه دي حوالے سره غوښتل ټکی وایي ماشومان او دا کوم خلک چې ذهني دباو شکایت شوي دي دینه خلک خلاص شي کنه او بل ماشومان ته په ټیم باندې نه ټکی کې نه ملو شي
حکومت له پکار دی چې دا شاویر نه سشن شروع کی نو خدا خبره پرون نه ستولو ورسولې ده.
لدی ورستو مې د ایجنسی سرجن ډاکټر رضا الله سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې په دغه سیمه کې ماشومان ته د شری ټیکی لګول شروع شوی.
څلور ماشومان کور کې نو دوه رئیس دوه پریس دا سایلنس ریفیوزلی په موږ را ما پښتو ګان لکه چې یو ماشوم په ټیکی سره لدا څه پانچې سو ماشومان دي هغه ایریا چې دا موږ پلاکو بیا
ډاکټر رضا الله زیاته کړه چې خلک دې مستند ډاکټرانو له ماشومان وړي چې مرض معلوم شي او علاج وشي او وی ویل چې په سرکاري هسپتالونو کې علاج ارزانه هم دی او هر رقم سهولت هم پکې موجود وي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
غوږ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه اوري او پوره په شپږو بجو چې د خبرونه سرته ورسیږي نو هم په دې سپو به بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو یو بل رپورټ ته د پاکستان د سرحداتو او ریاستی چارو وزیر عبدالقادر بلوچ په کوټه کې د افغان کډوالو د مشرانو سره ملاقات کړی دی او ورته یې ډاډ ورکړی دی چې حکومت یې هڅه کوي د رجستر افغان کډوالو په میلمه پالنه کې پاتې رانشي. دا راځي ویلي دي چې د مهاجر کارډونو جوړولو په برخه کې هم حکومت کوشش کوي چې د غستونزې هوارې کړي. په دې حق لا د کوټې نه د بارکوال میاخیل ریپورت کې تفصیل ورو.
د دوشنبه په ماسپښین د پاکستان د سرحدونو یا سفران مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ په کوټه کې د افغان جنرال کونسل وحید الله مومند په بلنه د افغانستان کونسلګری ته راغلی وو او دلته د افغان کډوالو له مشرانو سره ولیدل. عبدالقادر بلوچ په خپل وینا کې افغان کډوالو ته وویل چې د پاکستان حکومت به دوی هیڅکله په زور ایستلو ته اړ نه کړي خو ټینګار یې ورباندې وکړ چې دلته د مهاجرت تر دربدر ژوند په خپل هیواد کې اوسېدو ته لومړیتوب ورکړي. تاسو خپل هیواد ته ورسئ وګورئ هلته څه روان دي. دلته چې ستاسې ژوند هر ډول وي خو پاکستانیان نه یاست، مګر دا نه ده چې تاسې به په زور ایستل کېږئ. څومره ژر چې تلای سئ ښه به وي. خدای مکړه داسې حالت پیښ نه سي چې نړۍ ووایي پاکستانیانو په میلمه پالنه کې ناغېړي وکړه. د یو این ایچ سی آر د رسمي شمېر له مخې په پاکستان کې لا شاوخوا 15,000 راجستر افغان کډوال ژوند کوي او د ځینو غیر رسمي شمېرو له مخې هم دومره شمېر نور افغانان هم په پاکستان کې اوسېږي چې له یو این ایچ سی آر سره راجستر نه دي. په غونډه کې له سرخا کیم پر اغلی و سپنجری حاجی شایسته خان د پاکستان د سفران له وزیر د دغه ټول افغانانو لپاره د نوی ماجر کارډونو غوښتنه وکړه.
که د پاکستان حکومت بل خصوص وزیر صاحب د سفران مهربان سي او دغه د بلوچستان و مهاجرو بلکې د ټول افغانانو ته د مهاجرو د پی او آر کارټونه ورکي او چې کارټونه یې نه اخیستي و هغه ته نوی کارټونه رجستري کې ورکي او شنه کارټو په نامه باندې چې تقریبا د مهاجرینو نیمه ایسه د هغو څخه جوړیږي د هغو چاره وکړي مقصد.
یو بل افغان مشر د سفران وزیر ته په وینا کې وویل چې د پېښور پر ښوونځي د 2014 میلادي کال د دسمبر تر برید وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند ترخ سوی او هر ځای ځورول کېږي چې باید پاملرنه ورته وسی.
پاکستان زموږ سره د اول او در اوسه پورې دوې شګړې کړې دي. یوې پر دې خبره ځای را کړې دی بلې ازادي را کړې وه، خو د بده مرګه څه چې په پېښور کې یو مشکل پیښ شو. تاسو پوهېږئ، دنیا پوهېږي چې ماجر نه دی کړی، خو دا هغه راسته د ماجر ژوند په تکلیف دی، په زحمت دی، په ستړیا دی.
عبدالقادر بلوچ وایي د افغانستان د مهاجرینو چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره خبرې کړي او بلنه یې ورکړي چې راسي او د پاکستان له صدر اعظم سره د افغان کډوالو د برخلیک په اړه وغږیږي. کېدای سي په پاکستان کې د کډوالو د اوسېدو په موده کې ورسره مثبتې پرېکړې ته ورسیږي، خو وایي د اوس لپاره د مهاجرینو د کارډونو د نوي کولو په برخه کې ستونزې موجودې دي او په دې اړه لا یوې نوې موافقې ته نه دي رسېدلي.
د
پی او آر یا ماجر کارت په برخه کې ستونزه څه زیاته سوې ده. د پاکستان د خلکو زغم نور ختم سوی او غوښتنه کوي چې تاسو بیرته ستانه کړو، خو دا په افغان حکومت پورې اړه لري او افغان حکومت هم د دې توان او وسایل نه لري چې تاسو په یو ځل ټول ورستانه کړي. له موږ سره چې کوم راجستر افغانان دي هغوی ته به هیڅ تکلیف نه رسیږي. که ستونزې ورپېښېږي دلته افغان کمیشنر به یې غم خوري، خو کوم افغانان چې راجستر نه دي د هغوی مسؤلیت موږ نه اخلو. د یادونې وړ ده چې د تېر کال د دسمبر پر یو دیرشم په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسېدلې وه او لا د سرحدونو وزارت د دوی د راتلونکي پرېکړه نه وکړې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له خپله اړخه د افغان کډوالو د اوسېدو وخت د روان کال د جون میاشتې تر پایه د شپږو میاشتو لپاره زیات کړ.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمای تر رسیدلې په پښتونخوا کې د ماخام 5:30 بجې شوې نجیب عامر سټوډیو ته راغلی دی. راځي چې خبرونه لنډ استری واورو.
د پاکستان د سرکاري هوائي شرکت پی آئی اے دوه کارکونکي هغه مهال وژل شول او لس نور ژوبل شول چې د کراچۍ هوائي ډګر مخې ته مظاهره کوله. دوی غوښتنه کوي چې دغه اداره د حکومت لاندې پاتې شي او نه د شخصي کېږي خو حکومت یې نه مني. پولیسو د بلوچستان په سر خار کوټه کې درې دینی مدرسې د مشکوکو فعالیتونو په تور تړلې دي او د دوی څلور استادان نیولې دي. بل پلو د دغه ایالت امنیتي چارواکي وایي چې د ژوب په کمردین کاري سیمه کې د وسلوالو سره په نښته کې یو سرتیری او دوه بریدکوونکي وژل شوي دي. نن د پېښور په خیبر هاوس کې د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د وی جرګې په ترڅ کې پریکړه وشوه چې له تیرو اوو کلونو راهیسې بند د باډې بازار به د فبروري په 15 نیټه پرانیستل شي. د اسلام آباد یو عدالت د لال مسجد د پخواني خطیب مولانا عبدالعزیز له ګرفتارۍ مخکې ضمانت جاری کړی دی. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي په ګومل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې 19 کسان وژل شوي دي. پاکستاني طالبانو ویلي چې وژل شوي کسان د سجنا ډلې غړي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي تیره شپه په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې پورې اړوند درې مهم مرکزونه له منځه وړل شوي، د داعش 9 وسلوال وژل شوي او د خلافت په نوم د داعش اف ام راډیو چې منفي تبلیغات پې کول هم له منځه وړل شوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون په کابل کې یو خبري غونډه کې ویل چې افغانستان کې موجود د 2,850 پوځیان به تر هغې پاتې وي چې ورته اړتیا وي. ایران وایي د نړۍ د لویو هیوادونو سره د جوهري پروګرام پر سر جوړجاړي ته تر رسیدو وروسته یې اوس په بهر کې 100 بلیون ډالرو په ارزښت اساسو ته لاسرسی پیدا شوی. او د شام د رژیم مرکزی اپوزیسیون پرون د دوشنبه په ورځ په جنیوا کې لومړی ځل لپاره په رسمي ډول د شام په چارو کې د ملګرو ملتونو له استازي سره وکتل.
نجیب عامر ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس پام وکړئ چې پاکستاني ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی. په اسلام آباد کې زموږ خبریال رابع اکرم خان د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځئ چې په ګډه واورو.
د اردو ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د تعلیمي ادارو په شمول د ژوند د هرې څانګې تحفظ د حکومت بنیادي ذمېواري ده. ادارې مخکې لیکي غونډمل کې د ترهګرۍ خلاف روان جنگ د دې امر تقاضا کوي چې غونډ قوم دې متحد شي. ادارې په وینا په باچا خان پوهنتون حملې نه پس داسې محسوسېږي چې حکومت او ادارې د یری ښکار شوي دي او همدغه بچه ده چې سکولونه یې څو ورځو لپاره بند کړه. ادارې زیاتوي د شخصي سکولونو مالکانو وینا ده چې تعلیم ورکول د هغې کار او د امنیت انتظام کول د حکومت ذمېواري ده او حکومت دا موقف لري چې دواړه به پګړ د حفاظت انتظام کوي. ادارې لیکي دي کې هیڅ شک نشته چې د اولس د ځان او مال حفاظت او د وسلوالو خلاف د سکیورټي انتظام کول د حکومت ذمېواري ده. خو سوال دا پیدا کیږي چې آیا حکومت ټول شخصي تعلیمي ادارو ته سکیورټي ورکولی شي؟ ادارې وایي غټي تعلیمي ادارې خو خپل د سکیورټي انتظام وکړي خو په لارو کوڅو کې هغه واړه واړه شخصي سکولونه به څه کوي؟ ادارې وایي د وړو وړو سکولونو لپاره د سکیورټي په نوم خرچ او د ماشومانو په فیسونو کې اضافه به یو مشکل کار وي. ادارې اخیر کې لیکي دا د حکومت ذمېواري ده چې استخباراتي ادارې د سمکړی شي کم چې د وسلوالو دراتک صرف اطلاع نه ورکوي بلکې د هغې خلاف کاروایی هم کوي. او خبرداوي چې حکومت او شخصي تعلیمي ادارې په یو بل ذمېواري اچولو پسې په مشترکه توګه حل روباسي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په نړیوالې منډې کې د تیلو نرخونه مسلسل کمېدونه پس دا امید کېدو چې حکومت به اولس ته د دې زیاته نه زیاته ګټه ورکوي. ادارې په وینا د حکومت له اړخه د پېټرولو په نرخ کې صرف 5 روپۍ د کمولو اعلان اولس لپاره د خفګان وړ دی. اپوزیشن ګوندونو هم دا معامله پارلمان کې د اوچتولو فیصله کړې ده د مخالفه ګوندونه دا موقف لري چې په نړیوال مارکیټ کې د پېټرولو د قیمتونو کموالی فائده ولسه د رسولو ذمہواری د حکومت ده. ادارې وایي چې د تیلو په قیمتونو کې کموالی سلسله په شروع کېدو وزیر اعظم او نورو ذمہوارانو لاړخه د دې ګټه ولسه د ورکولو باور ورکړی شوی و، خو عملا داسې څه ونه شو او اوړو دالونو وریجو تیلو غوړو او د چایو په شمول د دوایانو په نرخونو کې اوس هم مسلسل اضافه روانه ده. ادارې په وینا قومي معیشت په اړه رپورټونو کې د ګرانې د کموالي کم ذکر کېدو، نو د هغې مطلب دا و چې د ګرانې د زیاتېدو په شره کې کموالی راغلی دی. په کار خو دا و چې د دې اثرات د امروزه استعمال شیانو په نرخونو کې راغلی وي او د دې نرخونه کم شوي وي. ادارې اخیره کلي کې پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې کموالي سره په کار ده چې ټول د ضرورت شیانو په نرخونو کې کموالي لپاره حکومت مؤثره اقدامات اوچت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈی پی آئی خبری ایجنسی لکھی داس رپورٹونه دی چې د سین صوبې په تر پارکر ضلع کې د ناقص خوراک او روغتیایی خدماتو له وجې په تیر یوه میاشت کې سباندې سل ماشومان مړه شوي، خو غیر سرکاري ادارې تور لګوي چې د دې مسلې د حل لپاره حکومت هیڅ پلان لري. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکایي صدر باراک اوباما انتظامی له عراق او شام بهر د داعش وسلوالې ډلې پر ضد خپل کمپاین غځولو، په افغانستان کې یې لږ تر لږه 12 عملیات په دې تیرو دریو هفتو کې د دغو وسلوالو پر ضد کړي دي. د دواړو مقالو مهمې برخې د اسرار المؤمن نارو.
ڈی پی آئی خبری ایجنس لیکي په سین صوبه کې دا څلورم کال دی چې وچکالی په کې روانه ده چې له وجې په لسګونه ماشومان مړه شوي دي. یوې غیر دولتي ادارې غوښتنه کړې چې په دومره ډیر شمیر کې د ماشومانو د مړ کېدو دی باید رسمي پلټنې وشي او له دغې اوږدمهاله وچکالۍ څخه د خلکو د ژغورلو لپاره دی حکومت نور هم ګامونه پورته کړي. په کراچۍ کې د مزدورانو د تعلیم او تحقیق په نامه د یوې غیر دولتي ادارې یو مشر شجاع قریشي وایي په تیره یوه میاشت کې سباندې سل ماشومان په سین صوبه کې مړه شوي دي، خو د دې مسلې د حل لپاره حکومت هیڅ پلان نه لري. داسې رپورټونه دي چې د سین په صحرایي ضلع تر پارکر کې ماشومان د ناقص خوراک او روغتیایي خدماتو د نشتوالي له وجې مړه کیږي. له دې مخکې عدالت د تحقیقاتو امر کړی و چې معلومه کړل شي په 2016 کال کې د یادې ضلع ماشومان له څه وجې مړه شوي وو، خو سین حکومت د دغو تحقیقاتو مخه ونیوله. بلخوا د یادې صوبې چارواکو تور لګولی چې انتقاد کوونکي د خپلو سیاسي ګټو لپاره د مړو شوو ماشومانو شمیره زیاته ښایي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامی له عراق او شام بهر د داعش وسلوالې ډلې پر ضد خپل کمپاین غځولې او د کمانډو ځواک لخوا د چاپو وهلو په ګډون یې لږ تر لږه 12 عملیات په دې تیرو دریو هفتو کې د هغو وسلوالو پر ضد کړي چې ځان د داعش ډلې غړي بولي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د داعش پر ضد د بریدونو لپاره امریکایي ولسمشر د خپل پوځي قمندانانو د اختیار د پراخولو پریکړه وکړه. د اوباما انتظامیه چې د ریپبلیکن ګوند غړي پرې تور لګوي یا د وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره ستراتیژي نه لري، په دې لټه کې ده چې د شام او عراق نه بهر په نورو هیوادونو کې د داعش پورې اړه لرونکو وسلوالو ډلو پر ضد د جګړې لپاره په خپلو پلانونو کې بهتري راولي. په افغانستان کې د امریکا او نورو اتحادي ځواکونو له قمندانانو سره دا ویره ده چې د نوي افغان ځواک لپاره دا ډېره ګرانه ده چې پر یو وخت د داعش، طالبانو او حقاني شبکې له وسلوالو سره پر خپل سر وجنګیږي. امریکا دا مهال په افغانستان کې 9800 سرتیری لري، خو ټاکل شوی چې راتلونکي کال کې به دغه شمیره 15500 ته راکمه کړي. خو پوځي چارواکي داسې ګمان کوي چې کېدای شي امریکایي ولسمشر له افغانستانه د ځواکونو ویستل په دې کال کې ورو کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو چې په راتلونکي نومبر میاشت کې کېدونکي دي، د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو د امیدوارانو ترمنځ په خپلو ګوندونو کې دننه مقابله روانه دي. دغه لړ کې آیووا ریاست کې مقابله شوې وه چې پکې د ریپبلیکن ګوند سېنیټر ټېډ کروز ډونلډ ترامپ ته ماتې ورکړې ده، او په ډیموکراتو کې بیا هیلری کلینټن خپل سیال بیرنی ساندرز ته ماته ورکړی ده. په دې حقله تفصیل د سلطان محمد سرور په دې رپورت کې اورو.
د دوشنبه د ورځې په رای اخیستنه کې د تید کروز بریالیتوب ډونالډ ټرمپ ته یو سخت گزار ګڼل کیږي. میلیاردر ډونالډ ټرمپ چې په خپل ځان ډیر ډاډمن ښکارېده، د ښځو او اقلیتونو په هکله یې په خپلو جنجالي څرګندونو سره له څو میاشتو راهیسې د جمهوري پلو فضا خړه کړې وه او د رسنیو پاملرنه یې ځان ته اړولې وه. د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د جمهوري پلو ترمنځ د نومان د ټاکنې په دغې لومړۍ سیالۍ کې د تید کروز بریالیتوب څرګندوي چې دی به په دغو ډول راتلونکو نورو سیالیو کې یو پیاوړی کس وي. د تکساس دغه سناتور راتلونکې اونۍ په نیو همشیر ایالت کې د جمهوري پلو ترمنځ دغه ډول بله سیالۍ کې برخه اخلي. ډونالډ ټرمپ چې د جایدادونو لوی سوداګر دی او د یو تلویزیوني پروګرام ستوری، د خپل دغه شهرت څخه په استفاده یې لوی غونډې جوړولې چې د تلویزیونونو لخوا په پراخه توګه خپرېدلې او تر دوشنبه ورځې پورې ډیرو کسانو دی په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري پلو مخکښ نوماند ګاڼه. خو تید کروز له پرونۍ بریا وروسته خپلو پلویانو ته داسې وویل:
ایووا خلکو ته دا پیغام واستاوه چې د جمهوري پلو نوماند او د امریکا راتلونکی ولسمشر د رسنیو لخوا نه ټاکل کیږي او نه هم د واشنگټن د ادارې لخوا.
will not be chosen by the Washington establishment.
تید کروز په پرونی سیالی کې 20.1 په سلو کې او ترامپ 24 په سلو کې رایه ترلاسه کړې. د دیموکراتانو ترمنځ دغه سیالی کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینتن او سناتور بیرنی ساندرز سره رقابت وکړ او تقریبا ورته نتایج ترلاسه کړل. خو میرمن کلینتن له خپل سیال څخه لږ مخکې شوه. هغې 29.9 په سلو کې او سیال یې ساندرز 29.6 په سلو کې رایه ترلاسه کړې.
هلته د امریکا سینیټر باب کراکر چې د سینیټ د کانګرس د بهرنو چارو د کمیټې مشر دی، د افغانستان د حالاتو، د شام د سولې د عمل، د ایران سره د ایټمی موافقې او د داعش وسلوالې ډلې پر ضد روانې مبارزې په اړه څرګندونې کړې دي. د ټینسي ریاست دغه سینیټر دا څرګندونې د امریکا غږ آشنا ریډیو سره په خبرو کې کړې. نوموړي ویلي پکار دی په لیبیا او افغانستان کې د داعش ډلې د خورېدو مخه ونیسي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ګډو ځواکونو ویان مایک لاوهورن نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې ځواکونو یې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش پر پټو ځایونو په
ډیر بخنه سره د سینیټر باب کراکر مرکه به هم درته دروو. خدای نه وړاندې ورزو افغانستان ته او هلته کې درته د افغان چارواکو د وینا تر مخه چې دوی په ننګرهار اچین ولسوالۍ کې کاروي کړی د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ باندې او پکې یې د داعش وسلوالې ډلې مرکزونه په خاص توګه د غوی ریډیو سټیشن په نخه کړی او تباه کړی دی. فرشته جلالزی مو په حال خبروي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ګډو ځواکونو ویان مایک لاوهورن نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې ځواکونو یې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش پر پټو ځایونو په هوایي عملیاتو کې د ډلې د راډیوي خبرونو مرکز ویجاړ کړی دی. د داعش راډیو د خلافت شخ په ننګرهار کې له پاکستان سره پولې ته نږدې له ځینې سیمو خبرونې کولې. د ناتو او امریکایي قواوو ویندویانو ویلي چې په اچین کې د هوایي حملې د تروریزم پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شوې دي. خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ننګرهار د والي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ډلې د انټرنیټي خبرونو مرکز ویجاړ شوی او د داعش لښتلژ نه ویشت وسوال وژل شوی دي. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په اچین ولسوالۍ کې تیر شپه په هوایي عملیاتو کې د داعش انټرنیټي دستګاه په بشپړ ډول تخریب شوې ده. د ښاغلي خوګیانی په وینا تیر شپه د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې څلور هوایي حملې شوې دي.
په دغه هوایي برید کې نه ویشت هوایي بریدونو کې داعش وسلوال وژل شوی دي، چې په دې ډله کې 15 تنه د راډیو کارکونکو او درې نورې د انټرنیټي رزګه کارکون کی زه هم وشل شوی دی.
خوګیانی څرګنده کړ چې د اچین ولسوالۍ په مامندو دره کې د داعش پر وسلوالو د هوایي حمله پرون شپه د اوو او اتو بجو ترمنځ وخت کې شوې دي. په د دوی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دوی د خپلو معلوماتو پر اساس ویل شوي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د داعش د راډیو پر کارکوونکو علاوه د دې ډلې یو شمېر مهم وسلوال وژل شوي دي. داعش په افغانستان کې تېر کال په فعالیت پیل کړی او تر ډېره حده د پاکستان سره پولې ته په نږدې پرتو سیمو کې د دې ډلې وسلوال ډېره دي. د داعش راډیو له 2015 میلادي کال راهیسې په غیر قانوني ډول په ننګرهار کې د دې ډلې پیغامونه خپرول، په جلال آباد کې خبریالانو ته ګواښونه کول او ځوانانو ته تبلیغ کاوه چې خپلو لیکو ته یې ورجذب کړي. افغان چارواکي داسې ګڼي چې د داعش راډیو له ګرځنده مرکزونو خپرونې کولې چې تر ډېره وخته یې د موقعیت معلومول ګران و.
هلته د امریکایي سینټ غړي باب کراوکر چې د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر هم دی، د افغانستان د حالاتو داراز په شام کې د سولې د عمل، د ایران سره د اټومي لوزنامې او د داعش وسلوالې ډلې خلاف د روانې جګړې په اړه څرګندونې کړې دي. نوموړي دغه څرګندونې د امریکا غږ آشنا ریډیو سره په خبرو کې کړي. نوموړی وایي په کار دي چې په لیبیا او افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د پراخېدو مخ ونیول شي.
Islamic State has had some battlefield setbacks but seems to be spreading its tentacles from Libya to Afghanistan.
د اسلامي دولت ډلې د جنگ په جبو کې ځینې ناکامې لیدلې، مګر په عین وخت کې خپلې منګولې د لیبیا نه افغانستان ته غځولې دي. تاسو په دې اړه د امریکا کوښښونه داسې توضیح کړل لکه چې یوه د بودیجې مسله وي او بله ورځ غبرګون ناوخته څرګندوي. آیا اوس هم هغسې حال دی؟
I was just in Qatar where the aerial operations are being coordinated and by the way was most impressed with
the tour is مخکی په قطر کې ووم. وملدل چې هوایي عملیات په سمته توګه همغږی کیږي او زموږ د کمانډانو نه کارکړتګی نه ډیر راضی یم. ورسته کله چې افغانستان ته ولاړم په دې ډاډه شوم چې زموږ پوز د القاعده پر ضد عملیات کولای شي، خو د اسلامي دولت پر ضد اقدام نسی کولای. دا د ملنډ ور خبر ده. زموږ میکانیزمونه اوس بدل سی ودی. اوس خوشبختانه کارټر په وځ کې بدلون راوستي دي. د اسلامي دولت یا داعش پر ضد څنګه اقدام نسی کېدلی په موږ یو څه ناوخته سوی دي او ګمان نه کوم چې پر دې ارتباط به لما سره څوک مخالفت وکړي. د داعش رامنځته کېدل ډیر عوامل لري. کومو د تاریخ پاڼو ته مراجعه کړو معلومه به سي چې کوم خلاصي په 2011 میلادي کال کې په عراق کې رامنځته سو دا د داعش تر پیدا کېدو یو عامل وو، او په 2011 میلادي کال کې موږ هلته د ځینو اقداماتو نه ډډه وکړه چې دا د یوې غټې ناکامۍ سبب سو ځکه چې خلای را پیدا کړه. هله می دا چې کوم خبري چې ما د خارجه وزیر جان کیری سره وکړه دا خبره مې ورته وکړه چې زموږ د موجوده اقداماتو مقصد باید صرف دا نه وي چې هلته داعش کنټرول کړل شي، بلکه پرې نشدو چې د لیبیا تر افغانستانه او نور ملکونو پوری دغه ډله خپل نفوذ پراخ کړي او موږ باید خپل عملیات نور پراخ کړو.
تاسو د امریکایي سینیټر باب کراکر خبري اوریدئ چې د امریکا غږ آشنا ریډیو سره کړې وي. بلخوا د شام د جورجالی د عمل په اړه چې کوم خبري اترې روان دي، نو په دغه کې د شام حکومت مخالفه ډلې وای روس او بشار الاسد حکومت د عام ولس پر ضد کارویان کوي او دغه د هټلر یاد تازه کوي چې د دغه کوم پور مخنیوي نه شوی، نو دغه د حکومت مخالفین وای چې خبرو اترو ته نکینی. په دې حقله د ملالی بشیر ریپورت کې حال اورو.
د فبروري په لومړۍ نیټه په جنیف کې د سوریه د سولې خبري پیل شوې او د حکومت مخالفانو پر روسیا او د سوریه پر حکومت تور پورې کړ چې د نازی جرمني غونډې ظلمونه کوي او ویلي دي چې دوی به په مذاکراتو کې تر هغه وخت برخه نه اخلي چې تاوتریخوالی نوي کم شوی. د سوریه د حکومت تر ټولو لوی مخالف ډلې مذاکراتو کمیټې ویاند سالم المسلط ویلي چې د سوریه رژیم په خپل د سوریه عادي خلک وژني. کله چې یو روسی خبریال لده څخه د مخالفانو په هیئت کې د یوې اسلامي سختریز ډلې د حضور پوښتنه وکړه، المسلط وویل په روسیه کې واکمن رژیم به یو نوی هټلر جوړ کړي او موږ په سوریه کې له یو بل هټلر څخه په عذاب یو. د مخالفانو ائتلاف د مذاکراتو پیل په تحریمولو سره وځنډاوه ترڅو د سوریه په رژیم فشار راوستل سي چې د یاغیانو شارونو ته چې د حکومت لخوا محاصره سوي دي د مرستو وړلو لپاره اجازه ورکړي. د سوریه حکومت د فبروري په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو هغه غوښتنه ومنله چې درو محاصره شویو کلیو ته باید بشري مرستې ورسول سي. په دغو محاصره شویو کلیو کې یو مزایا دی چې د یاغیانو لخوا محاصره سوی دی او دوه نور کلي فوا او کفریه دي چې د حکومت لخوا نیول سوي دي. دا درې کلي په سوریه کې له هغو 15 محاصره شوي ځایونو څخه دي چې پکښې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې تر 400,000 زیات خلک بند دي. په داسې حال کې چې حکومت د بشري مرستو د رسولو غوښتنې ته عکس العمل ښودلی، د سوریه مځکني ځواکونو په حلب کې د یاغیانو ځایونه محاصره کړي او د تل جبین په نامه غریز ښار یې نیولی دی. د سوریه د رژیم عملیاتو چې د روسیې د هوایي بمباریو ملاتړ ورسره دی، د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند عکس العمل راپارولی څو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوټین تور پورې کړي چې د سولې مذاکراتو ته زیان رسوي. روسیا ادعا کوي چې بمباری هغه تروریستان په نقشه کوي چې د سولې د خبرو برخه نه دي، لکه اسلامي دولت سخت دریځه ډله. خو یاغیان او څارونکي وایي چې دوی پرته له توپیره سلګونه ملکي وګړي بمبار کړي دي.
د ملالۍ ریپورت مو واورېده. په خیبر پختونخوا کې د پرایویټ یا شخصي اسکولونو خلاف چې د حکومت کم ګامونه روان دي، که څه هم دغه ګامونه د سرکاري اسکولونو پر ضد هم کېږي د امنیتي مشکلاتو نیمګړتیاو په ترڅ کې، خو شخصي اسکولونه وایي چې دوی دومره بجټ نه لري چې د امنیت لپاره دومره ګامونه پورته کړي کوم چې د حکومت غوښتنه ده، او که دغه سلسله دوام ولري نو بیا به دوی په خپلو ادارو بندولو باندې مجبور شي. په دې حق له تفصیل درته د یوې لنډې مینه پاسابرو. د چارسدې په باچا خان پوهنتون د وسلوال برید نه پاس د خیبر پښتونخوا حکومت یو وار بیا سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو ته ویلي چې د خپل امنیت لپاره د ګامونه پورته کړي. د لړکه تر دې دمه د صوبې د سلګونو تعلیمي ادارو د مشرانو خلاف د امنیتي نیمګړتیا او پنوم رپورټونه درج شوي. د سرکاري تعلیمي ادارو مشران وایي چې حکومت د دغه سکولونو د حفاظت لپاره نوي اهلکار برتې کړي، خو د غیر سرکاري ادارو مشران او مالکان وایي چې د امنیت د نشټوالي له وجې به خپل ادارې بند کړي. په چارسده کې د یوې شخصي تعلیمي ادارې مشر ظاهر شاه په دې حق له وویل،
مونږ خو دا سکول شروع کړی او د نن 15-14 کاله وشو پخوا، او دې د فارم شروع کړی و چې را دلته کې به ډېر د بچي دي، د ماشومان دي، دوی پکې تعلیم حاصل کړي، خلکو ته پکې روزګار ملاوي او خپل سرمایه هم په دې کې لګولې وه. اوس دا کال یو نیم چې وشو دا شروع دي سره روان دي، نو دا داسې دي چې یاره د هر طرف نه په مونږ پرایویټ ادارو باندې دا پرېشر دی د سیکیورټي په نوم باندې په یو په بل، نو که دا دې حد ته ورسي نو بیا خو مونږ به مشکله شي چې دا مونږ جاري وساتلی شو، او مونږ دې ته جوړ شو چې مونږ دا ادارې بندې کړو. خپلې
نوموړی زیاتوي چې حکومت دې خپلې ذمواری په نورو نه اچوي. هلته پاکستان کې د شخصي تعلیمي ادارو د اتحادیه یعنی نېشنل ایجوکیشن کونسل د خیبر پښتونخوا یو مشر نظر حسین وای، دوی د فروری په 2 نیټه په پیښور کې په دې حق کې وغونډه کوي او د حکومت په وړاندې خپل مطالبه کوي.
حکومت نمنګ مطالبه دا چې تاسو څومره اف آی آر کړی دی صوبې کې دا دې واپس کړي. دا ټول اف آی آر چې کټ شوی دی هغه بالکل ضروري او ناروا و. اف آی آر څنګه کټ کړی دی چې یو سکول ته ویل دی تا دې ګارډ یونیفارم ولې نسته اف آی آر کټ کو، بل سکول ته ویل چې تا ګارډ نه ولې ناز دی پکټ کې مورچه کې ولې ناز دی دا گیټ باندې پکار دی اف آی آر. بل موږ درې مطالبه دا ده چې سیکورټي په مات کې دی اربونه روپۍ راغلي دي چې دا ټول تعلیمي ادارې موږ سیکیور کړو. دوی دې سرکاري تعلیمي ادارو ته پیسې ورکړي دي، نور پیسې څه شوي دي کې د پرایویټ تعلیمي ادارو م حق ده. تاسو خبرې چې پرایویټ سیکټر کې هم تعلیمي ادارې مالی لحاظ ډېر کمزوري دي، چند سکول دي چې ډېر الیټ سکول چې کوم دي هغه تکړه دي، نور خو ډېر غریبان دي.
د شخصي سکولونو په حق لا ویل کیږي چې پکې زیاتره په کاروباري سوچ کار کوي، نو په کار دي چې د خپل امنیت لپاره په خپل تنظیم وکړي. خو د انساني حقوقو کارکونکو او ماهر تعلیم بشرا قدیم وای چې امنیت په هر حال کې د حکومت ذمہواری ده او د دینه مخ اړوونکو حکومت د واکمنۍ حق نه لري.
دوی خپل ذمہواری نه سترګي پټي او غټول دوی چې د پرایویټ انسټیټیوشنز باندې ورواچول او هغه کې چې اوس دوی دومره د سختي یا د هیرسمنت کوم څه شروع کړی دی، نو دا کوي چې کوم خلکو د سکولونو کلاول یا چلول باندې وایي به بند نقصان خو عام سړي ته شوی دی. چې سانه پوری حکومت سره کوآپریشن کوي پرایویټ انسټیټیوشن سره کوله دوه خصوصي هم کوبل شا کړی وي خبره دا ده چې ترکه به پوری دا کومه سونه په مونږه ټرین ګارډ څخه کو تاسو سره به مونږه دیوالونو چتو سانه چې دین مونږه به ویپنز اخلو تکدا خو د دې حل نه دی حکومت تکین د دې باندې کې دا یو پراپر اقدامات واخلي په پراپر طریقې کار کوي
بلخوا د دفاعي چارو څېړونکو وایي که څه هم په موجوده حالاتو کې د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره د دغه ادارو منتظمینو او حکومت ته همکاري پکار ده او د سره په ارزي توګه امنیت ټینګېدل شي خو په مجموعي توګه او تلپاتې امنیت لپاره به پاکستان په خپلو تګلارو کې ضروری بدلون کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخیری غړی کې درته دا وختي اخیری ریپورت وړاندې کوو. په خیبر پښتونخوا کې د نابینا او جنکو زدهکوونکو وینا ده چې تر اوسه پورې دوی لپاره د حکومت لخوا د لسم جمعات پورې سکول نه دی جوړ کړی شوی. د دوی په وینا یا خو دوی مخکې تعلیم جاري ساتلو لپاره حکومت انتظام وکړي او یا به دوی مجبور شي چې پینډۍ او کراچۍ ته لاړ شي. د دې په اړه نور تفصیل زموږ همکارا رابع اکرم خان راکوي.
د خیبر پښتونخوا د نابینا جنکو زده کوونکو وینا ده چې په دې صوبه کې د نابینا او هلکانو په شان حکومت د دوی لپاره د لوړو زده کړو سکولونه نه دي جوړ کړي کوم چې دوی ته د پنځم ټولګي نه په سالم ترلاسه کولو کې خنډونه ودروي. یاد دی چې د خیبر پښتونخوا د خیر ښېګړې د محکمې پخوانی مشر مهرتاج روغانی تیر کال د نابینا جنکو زده کوونکو لپاره په کلنی ترقیاتي پروګرام کې یو های سکول د جوړولو فیصله کړې وه خو هغه فیصله تر اوسه پورې عملي شوې نه ده. مشالې ډیو سره په خبرو کې د پیښور د نابینا او جنکو د سکول د پنځم ټولګي یو زده ون کې سیما ګل اول چې مخکې د تعلیم خواهش لري خو د نابینا او جنکو د لوړو زده کړو سکولونه په کراچۍ او پینډۍ کې دي. د دې په وینا چې 70 جنکو ته کراچۍ او پینډۍ ته د تلو اجازه لکور نه وي او هغه هم داسې کورونو کې خپل وخت ضایع کوي.
زمونږ وایي چې زمونږ د سکول هاي شي ځکه چې زمونږ نور ادارې دلته نشته دي هغه بیا پنجاب سایډ ته دي. مونږ وایي چې زمونږ ته د خپل اداره هاي لیول باندې شي زه چې کور نه راتلم ما ته دومره پورم پته نه و چې لکه زه وستنګ سبق مو چې دلته زراغم ما ډیر څه زده کو دلته زه چې سبا ته تعلیم حاصل کم زبد اخپس ما چې ما سره چې کم تعلیم وی زبد نور ماشومان تم ورکم زبر یو ډیر ښه ټیچر جوړېګم.
د خیبر پښتونخوا د خصوصي ماشومانو د تعلیم د محکمې تر مخه دا و خیبر پښتونخوا کې د نابینا او زکون کشمیر 308 دی چې پکې د جنکو زکون کشمیر 450 دی. یو بل زکون کې هادیه وای چې د سکول په سنگ کې د نابینا او هلکانو تر لسم ټولګي سکول دی کم چې دوی سره د تعلیم په لړ کې سیاتې خایي. پرېل می زکو
وکول جبک میټول برابر از دکو وسو زما یو میاش پاتې دی
نسرین چخبل هم د سکول سکون کې پاتې شوی ده او نور تعلیمي د پینډۍ او کراچۍ نه کړی دی. وایي چې په سکول کې 2 ماشومان زده کړې ترلاسه کوي او د دوی لپاره د یو های سکول ضرورت دی. کله چې مشال ریډیو دا مسله د خیبر پښتونخوا د خیر ښېګړې د محکمې وزیر سکندر خان شیرپاو مخې ته کړه نو دغه وینا به تسلیموي چې خصوصي ماشومانو ته توجه نه ده ورکړې شوې.
د رابع اکرم خان ریپورت مو اوریده او اوس هم د نن ورځې د خبرونو په اخرو شیبو کې وار بیا نجیب عامر ته د تازه خبرونو د لنډیز د پاره ورزو.
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه
د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی آی ای دوه کارکونکي هغه مهال وژل شول او لس نور ژوبل شول چې د کراچۍ هوایي ډګر مخې ته مظاهره کوله. دوی غوښتنه کوي چې دغه اداره د حکومت لاندې پاتې شي او نه د شخصي کېږي خو حکومت یې نه مني. پولیسو د بلوچستان په سر ښار کوټه کې درې دینی مدرسې د مشکوکو فعالیتونو په تور تړلې او د دوی څلور استادان یې نیولي دي. بل پلو د دغه ایالت امنیتي چارواکي وایي چې د ژوب په کمردین کاري سیمه کې د وسلوالو سره په نښته کې یو سرتیری او دوه برید کوونکي وژل شوي. نن د پیښور په خیبر هاوس کې د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د ویجرګې په ترڅ کې پریکړه وشوه چې له تیرو اوو کلونو راهیسې بند د باړې بازار به د فبروري په 15 نیټه پرانیستل شي. د اسلام آباد یو عدالت د لال مسجد د پخواني خطیب مولانا عبدالعزیز له گرفتارۍ مخکې ضمانت منظور کړی دی. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي په ګومل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې 10 کسان وژل شوي دي. پاکستانی طالبانو ویلي چې وژل شوي کسان د سجن ډلې غړي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي تېره شپه په هوایي بریدونو کې د داعش ډلې پورې اړوند درې مهم مرکزونه له منځه وړل شوي. دغې ډلې 29 وسلوال وژل شوي او د خلافت په نوم د دوی اف ام راډیو چې منفي تبلیغات پی کول هم له منځه وړل شوې ده. د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون په کابل کې یوه خبري غونډه کې ویل چې افغانستان کې موجود 850 پوځیان تر هغې پورې هلته پاتې کېدای شي چې ورته اړتیا وي. او ایران وایي د نړۍ د لویو هیوادونو سره د نیوکلیر پروګرام په سر جوړجاړي ته تر رسیدو وروسته اوس په بهر کې $100 بلیون په ارزښت اساسو ته لاسرسی پیدا شوی.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدي. امید دی چې دا خبرونې مو خوښې شوې وي. سبا سهار په 9 بجو به یو وار بیا تاسو ته د سلام پښتونخوا په غږ حاضرې وو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو نجیب عامر او اسحاق امیری تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خاد او آباد اوسئ.